په کمزورو وړو کمرو اخیستل شوی وي، اکثرا له یوې کمرې څخه استفاده کیږي. سناریو لیکوال د سناریو لیکنې له باریکیو سره نه دی بلد، او تر ټولو مهمه دا چې په هنري فلمونو کې چې کوم کسان لوبیږي هغوی په دې برخه کې کومه پوهه نه لري. دوی د کمپنۍ مشر ته پیسې ورکوي، په حقیقت کې خپل رول په پیسو اخلي، او همدا علت دی چې خلک افغاني فلمونه نه ګوري. خو له دغو ټولو نیوکو سره سره بیا هم فلمونه تولیدیږي. تیره اونۍ د افغانستان د مستندو فلمونو کور دوه فلمونه نندارې ته وړاندې کړل. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پنجره روب صلح د هنري فلمونو په اووم پړاو کې له شلو مستندو او داستاني فلمونو څخه دوه نندارې ته وړاندې شول. د دې فلمونو د لیدو لپاره ګڼ مینوال د چهارشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د معلوماتو د سرچینو په مرکز کې راټول شوي وو. په دغو فلمونو کې یو د شریف سعیدي لخوا جوړ شوی رب زیر پوست افغانستان، او د پیمان آریانفر لخوا جوړ شوی د من و خودم په نوم جوړ شوی مستند فلم ننداره شو. په لومړي مستند فلم کې هڅه شوې چې د رب د یوې ځوانې ډلې ستونزې بیان کړي، او د دوی مستند فلم کارګردان هڅه کړي چې یو نوی بلوغ ته رسیدلې ځوان چې د استمنا یا خود ارزایی په ستونزې اخته شوی تصویر کړي. د من و خودم د مستند فلم کارگردان پیمان آریانفر آزادی رادیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ د جنسي روزنو په اړه له نوو بالغو شوو سره خبرې نه کوي.
فلم مشکلات جوانانی که تازه بالغ میشن.
زما فلم ده هغو ځوانانو د ستونزو په اړه دی چې نوی بلوغ ته رسیږي، او کوم ستونزې چې د جنسي نارسایۍ له پلوه له کورنۍ او ټولنې سره لري هغه بیان کړي. هیله ده په دې فلم کې مې ټولنې ته لږ څه معلومات وړاندې کړي وي.
دا فیستیوال د افغانستان د مستندو فلمونو د کور لخوا پیل شوی چې تر اوسه یې له شلو داستاني او مستندو فلمونو له جملې څخه شپاړس نندارې ته وړاندې کړي دي. د فیستیوال ګډونوال په هیواد کې د سینما پر ودې او پرمختګ ټینګار کوي، او له حکومت غواړي چې له ځوانو فلم جوړونکو سره مرستې وکړي. سید فرهاد هاشمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
هم از نگاه تخنیک و هم از نگاه محتوا
دغه مستند فلمونو د تخنیک او محتوا له پلوه د نندرچانو احساسات را وپرول. د هیواد په اوسنۍ شرایطو کې ځوانان اکثره د ګاونډیو تقلیدي فلمونه ګوري. دا فلمونه که له هغو سره پرتله کړو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د افغان فلم ریاست مسؤلینو ویلي وو چې د فلم جوړونکو غیر مسلکي توب او د فلمونو ډګر ته د غیر مسلکي کسانو وردانګل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د دې فیستیوال ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د خلکو د رضایت د حاصلولو لپاره دی په هیواد کې د مسلکي پروګرامونو له لارې ځوان فلم جوړونکي نوښت ته وهڅوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ثور د میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب اونۍ ده. په دې اونۍ کې معمولا د کتابونو نندارتونونه جوړیږي، او تر څنګ یې ځوانان پر فیسبوک د خپلې خوښې کتابونه دوستانو ته ورپېژني. سږ کال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپله خبر پاڼه کې لیکلي وو چې په دې وروستو کې 14 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، او 2.5 میلیونه افغانۍ یې د کتابونو پیرلو ته ځانګړې کړي دي. خو د ډیری ولایتونو محصلان او زده کوونکي وایي چې دوی اکثرا په خپلو ولایتونو کې د اړتیا وړ کتابونه په کتابتونونو کې نشي موندلی، یا کابل ته پسې راځي او یا یې له چا غواړي. د بلخ ځوانان څه وایي؟ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور اداره د خلکو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ د کموالي په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د مطالعې د فرهنګ د ترویج لپاره د دولت باید خلکو لپاره کتابتونونو ته د لاسرسي امکانات مساعد کړي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر د کتاب او کتاب لوستنې د اونۍ د لمانځنې په مناسبت چې یوې غونډې ته د فردوسي په کتابتون کې خبرې کولې زیاته کړه. د افغانستان د خلکو ترمنځ د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ ضعیف شوی دی. هغه وویل چې اغلبا ځوانان مطالعه کوي او بس. خلق دولت خلکو ته د عامه کتابتونونو او علمي مرکزونو په جوړولو مکلف بولي. خلق وایي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې څخه شمیرل کیږي چې لرغونی تاریخ لري او کتاب لوستنه پکې له زرګونو کلونو را په دې خوا مروجه وه. هغه وایي چې اوس په دې هیواد کې د ناوړه پیښو او نامنیو له امله د نورو برخو تر څنګ د کتاب لوستنې او د مطالعې فرهنګ ته هم منفي اغیزه رسیدلې ده. خلیق وویل
فرهنگ مطالعه ضعیف شده باید مردم. کسایی که بیشتر سرکارشون با کتاب به صورت مون کتاب سنتی یا مون شکل فیزیکی کتاب که ما با چشم عادی میخوانیم سرکارشون بیشتر به این نوع کتاب بوده فکر میکنن که اگر همین رقم کتاب نخوانیم پس اهل مطالعه نیستیم، در حالی که ما کتابای الکترونیکی داریم.
خغلی خلیق وایی چه الکترونیکی مطالعه تا لاسرسی هم سبب شوی تر سو پا دودیز دول کتاب خانهی مطالعه کمشی او پر منفی اثر وکری. لابل لور دی مزر جریب گرنشمی روسیدون کی پا دی خاکی دی مجهز و کتاب تونون را نشتون سخه شکایت کبی اوایی چه دی برخ دی اطلاعات و کلتور ریاست مکلف دی تر سو کتاب تونون او دی مطالعه دی دود بخاطر زین علمی مرکزون پرانیزی. د مزار شریف دوه تنه ښاریان په دې اندي
په موږ د افغانستان د حکومت د اطلاعات فرهنګ غوښتنه داده چې د ځوانانو ته کتابتونونه جوړ کړي او تر څو وکړی شي هغه کوم مشکلات چې لري هغه د مطالعې د طریقه یا د کتابو د طریقه پیدا کړي او هغه خپله ستونزې چې لري هغه حل کړي.
زه خپله یو مسئله یم او کله چې غواړم چې کتاب ولولم نو کتابتونونه نشته، نو په دې اړه باید دولت هم غور او فکر وکړي او عمومي کتابتونونه دی ایجاد کړي تر څو ځوانان د هغونه په سمه توګه استفاده وکړي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په اند چې ورځ تر بلې شمارځون کې نامنۍ مخ په زیاتوالي دي او یادو نامنیو د نورو برخو په څیر په دې ځون کې د علمي مرکزونو او کتابتونونو پر فعالیت هم منفي اغیزه کړې ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
پروانه میاشت کې د تال او شرنګ د دنیاګۍ یو مین ستوری لمو پیل شو او د خپلو نرمې نوالې د غم په ټغر کېنول. استاد شنو زادی چې له نن څخه شپږ اویا کاله له مخه په پکتیا کې زیږېدلی و وړمه دوشنبه یې د ارمونیې له پردو ګوتې وختې. استاد د غرونو سړی و او د جګو غرونو سندرې د غرونو د شرنګېدونکو چینو په څیر بللې. روح دې خاد وي. زموږ همکار نورګل شفق پر ژوند او نه راته غږېږي.
چې د محفل یاران خبرېږي بادشاه وزیره یاره زما به یې زنې په ململ تړلي وینا. د پکتیا د دغو غرنیو سندرو یا د جګو غرو سندرو د مشهور هنرمند استاد شینو ځاځی زنې په ململ وتړل شوې او غږ یې تر قیامت کې ناست. استاد شینو ځاځی چې د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی سیمې د خوازیخېلو کلي اوسیدونکی و وړمونی یعنی د 1995 کال د غویی پر شلمه نیټه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د ده د ژوند او هنر په اړه د استاد شینو ځاځی زوی ځوان افغان هنرمند امین الفت وایي
نو زما تقریبا ډېر کوچنی و هنر سره مینه لرله خصوصا د پکتیا په سمت کې. نو هغې نه وروسته زما پلار دا نه چې صرف جګو غرو سندرې به کولې، ښه هارمونی غږونکی هم و، هغې استاد هم و، غرنۍ سندرې لیکلي دي. زه بس دقیق شمار خو یې ماته هم نه دی معلوم چې زه ووایم چې دومره اندازه به وي، خو زما په فکر چې د زرو دوو زرو نه به اوښتې سندرې وي غرنۍ چې زه کړي دي. مثلا بس نوره غرنۍ نه بغیر یا مثلا کاپیزی یا مثلا غزلونه یا د کلیوالي سندرې ټول شمارې تقریبا
همدومره.
ښاغلی الفت وایي چې پلار یې تر جګو غرو سندرو د هرمونیې په غږولو کې هم څه کم مهارت نه درلود. دیرش پنځه دیرش کاله پخوا په نږدې سیمه کې د ده سیال نه و، او همدا علت و چې کابو شپاړس کاله یې له ملي راډیو تلویزیون سره د موسیقۍ د کمپوزګر او د هرمونیې غږونکي په حیث همکاري لرله.
یو وختو کې چې مثلا نن دیرش کاله یا پنځه دیرش کاله مخکې مونږ پلار هرمونیه غږوله، د پکچا سم چې داسې هیڅوک هم نه و د هرمونیې په باره کې چې مثلا یو ځای ته لوړ وي یا یو کار یې کړی وي، نو هغه یوازینی مونږ پلار و. صحیح خبره ده، شاګردان یې هم ستا دي، زه خپل هم شاګرد یم. په ملي راډیو تلویزیون کې هم سندرې شته دي، سندرې به ډېرې کمې وي، خو ده تقریبا د پنځلس شپاړس کاله وظیفه په راډیو افغانستان ملي تلویزیون کې راډیو کې کړې ده. اکثریت دا دي نوازنده پر حساب هم ډېر پاتې شوی دی هلته، چا به چې سندرې کولې هغې پوره کمپوز جوړ کړه، مثلا جوړ کړه.
ځوان افغان کره کتونکي او شاعر ډاکټر احسان الله درمل له استاد شینو ځاځي سره له نږدې پیژندل او د هغه هنر سره ښه بلد و. دی هم وایي چې مرحوم استاد هم په غرنیو سندرو کې کم ساری و او هم د هرمونیې په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شینو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغاړی و، هغه ځکه چې د لوی پکتیا کې چې د دنه وروسته کوم سندرغاړی دي دغه ټولو یو ډول د دنه زده کړي دي، او دای په دې مشهور و چې د هر ځل به چې د موسیقۍ محفل ته تلو د دنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله، د غرنیو سندرو، او د ځینې خاص کمپوزونه پکې جوړ کړي وو، ځینې خاصې ټپې پکې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو تر ټولو استاد سندرغاړی و. ځینې داسې کیسټم وي چې په ټولو کیسټونو کې به یې د غرنۍ سندرې کړې وي، بله به سندره نه وه پکې، او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې، ډېر زیات اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره کوسو کرمویم غږوي، د اولادونه او د نور څوک سندرغاړي دي، دوی مستقیما یا غیر مستقیما د شینو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله، چې یو ځل کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو، یو مجلس ته، وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې، هغوی را وغورځېدل د یو بام غوندې یو ځای نه. نو او دا رښتیا خبره ده، یوازې ده نه ویل، دا ډېرو خلکو چې په هغه محفل کې حاضر وو، ډېره مشهوره کیسه ده. نو د دې نه معلومېږي چې دی څومره استاد و او څومره اثر و دی د په لاس او په غږ کې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لوی پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې؟ د ده ځواب و:
زموږ استاسو سیمې غرنۍ سیمې دي، شپانه یا د قانان یا هغه خلک چې غرونو ته به تلل، کله چې په غرونو کې ستلی شول د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو، په لوړو اوازونو به یې دغه سندرې ویلې. په کروانونو کې، د سړیو په اشرونو کې، او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیراو کې هم شته تیراواله سندره، دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. نو بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي، او محفلونو کې سندرغاړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي، د سندرو یو دغسې سبک ورنه جوړ شوی. په ځاځیاریو کې، د منګلو په سیمو کې، په خوست کې، په پکتیکا کې، په کورمی کې، په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي. او د دې سیمو کوم سندرغاړي چې دي، محلي سندرغاړي، دوی ټول په دې ډول سندرو کې یو خاصه وړتیا لري چې د نورو سیمو سندرغاړي نه دي ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړې لنډۍ او بندکي پکې ځایږي چې هر څوک یې ویلی هم نشي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي، او بیا په اخر کې یو لنډکۍ بند لري، هماغه وړکۍ بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یې یو د کمپوز غمګینی ده، بله دا چې کومي لنډۍ چې ورته انتخابېږي غم ډېرې ځانګړې وي، او د یو ډول درد او خوږو نه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کړو، په زړه ظالم وړ کې نه دی را دېدمه، په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غونتې وایي چې ډېره مینه ما کلی ونی بشي مینه، مرګ په میړو پور دی، ستا ځواني مې ژړوینه. یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي، زما به زنې په ململ تړلي وینه. ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه، د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره.